مشال راډیو د مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او مجید بابر درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتی تړون د پاکستان دریځ، د پاکستان پر ترهګرو کسانو امریکایي بندیز، د شبقدر تر پرونی چاودنې وروسته نن د سکول صورتحال، د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ په اړه د کیس اورېدنه، او د ودان اتمانخیل د شاعرۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سر ټکی، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کړی دی. د کابل د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په نننی ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور شوبل دي. په شام کې دوه بمي چاودنو د دیرشو ماشومانو په ګډون یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. سرتاج عزیز پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. ښاغلی عزیز د اشرف غنی احمدي په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هم هرکلی وکړ. هغه د افغان ولسمشر خبرو ته په اشاره سره وویل
اشرف غنی صاحب خپل اولی تحقیق کې دا خبره کړې ده چې موږ په خپل سرزمین د بل چا خلاف استعمال لپاره نه پرېږدو. نو دا ډېر خیر ابتدا ده د اصولي، دا ما په خیال دي دا تعلقات به انشاءالله راتلونکو کې ډېر بهتر شي.
ښاغلی عزیز ډار سرګند کړ چې هیواد د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په دوغابات سیمه کې په نننۍ ځانمرګي بمي برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د دې نه مخکې رسنو په دغه پیښه کې د لسو کسانو د ژوبل کېدو ویلي وو. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار 6:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې دغلته د افغان سرتیرو یو ګاډی تیرېدو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت پخلی کړی دی چې د ځانمرګي بریدګر هدف د افغان سرتیرو یو بس وو. تېره ورځ هم په دوو بېلابېلو ځانمرګي بریدونو کې اووه کسان وژل شوي او یو ویشت نور ټپیان شوي ول. پرونی او نننی پیښو ذمواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې ده. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په جمرود او تیرا کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی. دوی وایي چې دوه مړي د جمرود په سخی پل سیمه کې پراته وو او دوه د تیرا د کوکې خیلو په سیخ کوټ سیمه کې موندل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم د دوو کسانو مړی موندل شوي دي. تر دې دمه په خیبر قبایلی سیمه کې د مړو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې. بلخوا تېره شپه د مومند ایجنسۍ په شګۍ چاندي حلیمځای سیمه کې د یو حکومتي اهلکار امجد خان مړی موندل شوی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې درویشت کلن امجد خان د کلاس فور ملازم وو. چارواکي وایي چې تېره شپه امجد خان په غلنۍ کې د خپل کور نه نامعلوم وسلوالو تښتولی وو. د سیمې ځینې اوسېدونکي مشال ریډیو ته وایي چې د امجد مړي سره یو خط هم موندل شوی چې پرې لیکل شوي وو چې دغه تن د حکومتي نوکری او د وسلوالو پر ضد حکومت سره د مرستو په تور وژل شوی، خو د دا ډول کوم خط سرکاري چارواکو په خوله نه دی کړی. د پاکستان د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د دریو نورو ناروغانو تشخیص شوی دی. سږ کال په پاکستان کې تر دا مهال 100 د پولیو ناروغان مخې ته راغلي دي. تېره میاشت په قبایلي سیمو کې 200 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو په مخه یو نوی کمپاین پیل شوی وو. د صحت د محکمې چارواکو ویره څرګنده کړې چې په خاصه توګه په جنګ ځپلو قبایلي سیمو کې د نامنۍ له امله د 300 پورې ماشومان د دغو څاڅکو نه محرومه پاتې کېدای شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو په هغو سکولونو کې چرته چې د زده کوونکو شمېر ډېر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمېره به هم زیاتوي. د تعلیم د محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان تېره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
اسې رام چې دا بچی په ونو لاندې یا عام په ځمکه باندې ناستی چې هغې ته موږ باقاعده ایډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به حیرانه شئ جی چې زموږ په باجوړ ایجنسۍ کې په پرایمري سطح باندې داسې سکولونه هم شته چې په هغې کې 1100 تعداد دی. نو 1100 تعداد په دوو کمرو کې سوال هم نه پیدا کېږي چې هغه موږ ځای کړی شو. په دوو ټیچرانو باندې 1100 ماشومانو ته ټیچنګ هم نه کېږي. نو موږ کوشش دویم دا دی ورپسې چې موږ ورسره ورسره ایډیشنل سټاف هم ولا ورکو.
په تېرو څو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د ترهګریزو پیښو له امله په زرګونه سکولونه ړنګ کړی شوي دي چې له امله یې په لکونو ماشومان د یخنۍ او ګرمۍ په موسم کې د شنه اسمان لاندې په زده کړو مجبوره دي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر جولیا پیټرسن د ولسمشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتي اقداماتو کې د یو شمیر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې ولسمشر اوباما میرمن پیټرسن ته په ټلیفوني خبرو کې تر ډیرو کلونو پورې د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده. ښاغلی ارنست وویل چې اوباما دې نتیجې ته رسېدلی و چې دغه خفیه اداره نوي مشرتابه ته اړتیا لري. میرمن پیټرسن استعفا په داسې حال کې ورکړې ده چې تېره میاشت یو کس چې چاقو ورسره و سپینې ماڼۍ ته ننوتی و. د شام حکومتي رسنیو په بریتانیا کې میشت څارونکي وایي چې تېره ورځ د شام د مرکزي ښار هومز د یو سکول او هسپتال سره نږدې د دوو موټري بمي چاودنو په نتیجه کې د دیرشو ماشومانو په شمول یو کم څلوېښت کسان وژل شوي. د شام د بشري حقونو څارونکي وایي چې د حکومتي واک په دې سیمه کې شوو چاودنو کې ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د شام حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنې د اکرامي المخزومي سکول او زایم په نامه هسپتال نه بهر شوي دي. د دغو چاودنو په سمدستي توګه چا ذمواري نه ده اخیستې. او رسته خبر دا چې پرون د بلغاریا د باروتو په یو کارخانه کې یو چاودنه لږ تر لږه لس کسان وژلي. د ځایي رسنو د راپورونو له مخې په چاودنه کې د دغې کارخانې نه بهر درې ښځې ژوبل شوي هم دي. چارواکي ویره لري چې د مړو شمېر به له دې زیات شي. د بلغاریا په شمال لویدیځې برخه کې دې کارخانه کې د چاودنې په مهال شپاړس کسان دننه وو. دغه کارخانه د غیر پودي استعمال لپاره چاودېدونکي توکي جوړوي او زړې وسلې هم ضایع کوي. او اوس د موسم حال او د پاکستاني روپو نرخونه د ریاض مساخیل لاورو.
نن د زیارت په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ مقابله کې د بعضې بهر ملکی کرنسۍ نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل دو روپۍ پنځلس پیسې اخیستل کېږي او په یو سل دو روپۍ څلوېښت پیسې خرڅېږي. دا شان یو پونډ په یو سل شپږ شپېته روپۍ پنځه پیسې او یو سل شپږ شپېته روپۍ پنځوس پیسې. یوه یورو په یو سل اتیش روپۍ پنځه اویا پیسې او په یو سل یو کم دېرش روپۍ. سعودي عرب ریال په اویش روپۍ او په ویش روپۍ پنځلس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپۍ اویا پیسې او په پنځه پیسې کم اتیش روپۍ. او یو افغانۍ په یو روپۍ اته شپېته پیسې اخیستل کېږي او په یو روپۍ اویا پیسې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پېښور، بنو او کوټه کې به موسم اوچ او تود وي. پېښور او بنو کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش سینټي ګریډ پورې وي. دا شنبه کوټه کې تودوخه درې دېرش سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. پاکستان د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د پاکستان میشت سفردریزه ډلو پر مشرانو بندیزونه لګولی دي. د شبقدر تر پرونی چاودنی وروسته نن سکول ته د کم ماشومان ورغلی ول، خو ویل یې د زده کړو لپاره له چاودنو نه ویریږي.
شوقم د تعلیم سبا سوال دا خور وخت کې کې ته مکه دا نه خوندې کوه.
د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ په اړه د کیس اوریدنه کوي. د مومندو وطن عثمان خیل وای پر مازوري سربیره ژوند شاعرې توقف کړی دی.
په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډکړو ویدې لخوا پیری راځي، حکم دې چې راځي.
او پتان د هیلي خبرونه کې د خزینه پرمختیايي چارو پوهې ګلمینې بلال خبرې اوري.
کوشش کئی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کړي.
لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنۍ او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې افغانستان دغه تړون ته اړتیا لرله. سرتاج عزیز د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د نوي حکومت د جوړېدو هرکلی وکړ او وویل چې هیواد یې د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکارۍ ته تیار دی. په دې اړه نور د حال د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان ولسمشریز ټاکنې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې، خو کله چې دا ستونزې حل شوې دا یو مثبت پرمختګ دی چې په پایله کې د افغانستان نوی حکومت رامنځته شو. د وویل چې د ملي یووالي په حکومت کې ځانګړې خبره ده چې په دې حکومت کې د یو قوم یا ژبې خلک نه دي، بلکې دا حکومت د ټول هیواد د وګړو استازیتوب کوي. د ده په وینا د افغانستان نوی حکومت د ملي یووالي رښتونی حکومت دی. سرتاج عزیز وویل چې د ملي پخلاینې او د افغانستان پر راتلونکي کې د ستونزو د حل لپاره د ملي یووالي حکومت د یو بریالي حکومت بیلګه ده. دی وایي چې هیله مند دی د افغانستان د ملي یووالي حکومت به کامیابه حکومت وي.
دا وخت ټول دنیا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او استقامت راشي. نو خدای وکړي چې دا دنیا چکم خواهش دی هغه پوره شي.
د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د پاکستان روابط په تیرو څو میاشتو کې شنه وو. په دې هکله چې پاکستان به څنګه وکولای شي له نوي حکومت سره ښه روابط ولري، سرتاج عزیز وویل
دواړو لیډرانو سره زموږ سفارتي سطح باندې رابطه شوې ده. دا دوی دواړه دا غواړي چې پاکستان سره تعلقات زموږ ډېر ښه شي او هغې کې کارځای صاحب سره هم زموږ تعلقات بهتر شي. په تېر شوي کال کې چې پاکستان ته راغلي وو، دې کې موږ هم دا اعلان کړی دی چې موږ به خپل ځمکه نه چابل پتہ پریږدو چې هغه دې هغه خلاف استعمال شي. اشرف غنی صاحب خپل اولی تحقیق دا خبره کړې ده چې موږ بخپل سرزمین بل چا خلاف استعمال لپاره نه پریږدو.
د سرتاج عزیز په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د شو اړیکو نوې لړۍ پیل سي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله په ښه توګه سنبال سي، د ده په وینا د پاکستان او افغانستان خپل منځي اړیکې به په راتلونکي کې ډېرې ښې سي. سرتاج عزیز د افغانستان او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په هکله وویل
ضرورت او بولے چې د افغانستان فوجونو ته د ټریننګ ضرورت دی او خاص طور ته ایریل کور ضرورت دی.
د زیاته کړه کله چې د افغانستان خپل هوایي ځواک پیوړی شي تر هغه وخت د هواد د هوایي ځواکونو پوشش ته ضرورت لري. د زیاته کړه چې افغانستان نه یوازې د خپل ځواکونو لپاره بلکې د هواد د اقتصاد لپاره هم بهرنیو مرستو ته اړ دی، نو امنیتي تړون د دې هواد د اقتصادي حالت لپاره هم مهم دی.
د ملالی بشیر رپورت موریدا. امریکا په پاکستان کې د سخدریزه سازمان حرکت المجاهدین په مشر فضل الرحمن خلیل او له هغه سره سره په دوو نورو کسانو چې د لشکر طیبه سره تړاو لري بندیزونه لګولې دي او د ترهګرو په لیست کې اچولې دي. دا چې دغه کسان څوک دي او پر دوی ولې دا ډول بندیزونه لګول شوي دي پر پاړه فرخونده اسد معلومات راکوي.
د امریکا د خزانه وزارت په خپل یو بیان کې تیر ورځ ویلي دوی په پاکستان کې د دوه هغو تنظیمونو د غړو او د دوی د اساسو خلاف ګامونه پورته کړي چې په نړیواله کچه په ترهګرۍ کې ککړ ګرځول شوي دي. بیان وایي په دغو کې د یو تنظیم حرکت المجاهدین مشر فضل الرحمن خلیل نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په خپل بیان کې زیاتوي لشکر طیبه او حرکت المجاهدین دواړه ترهګر تنظیمونه دي او دوی له نورو وسلوالو ډلو او داشان له القاعده سره هم اړیکې لري. له دغه بندیزونو سره به دوی خپلو مالی اساسو ته رسد نشي کولای. د حرکت المجاهدین د فعالیتونو په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای دغه ډلې په خوا په کشمیر کې فعالیتونه لرل او مشر یې اکثرا په مختلفو غونډو کې اخکاره کیږي.
د هندوزم څخه خبرې کړي دي دوباره کې او هغې په وجمانې په دغه خیال چې پاکستان کې کوم تنظیمونه دي لشکرطیبه باندې او نور تنظیمونه دي د هغې په مقابله کې دې دونه زیات مشهور نه دي او نه د دو ملګري دونه زیات اوسه پورې په دې تنظیمونو باندې پابندي ده او د دې نه خپل کسان سره ناڅله تښتي پهغل لا شي او نورو ته دا چې دغه جنګي جهادي تنظیمونه دي هغې کې شامل شوي دي. دوی په خپله د پاکستان حکومت خبره
د امریکا د خزانه وزارت وایي حرکت المجاهدین چې پخوانی نوم یې انصار الامه هم دی یو ترهګر تنظیم دی چې په هند، افغانستان او پاکستان کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. د هغه سره سره د امریکا حکومت په دوو نورو کسانو محمد نعیم شیخ او عمر نعیم شیخ او په لاهور کې د دوی په کاروبارونو هم بندیزونه پر دې لګولي چې دغه دواړه کسان لشکر طیبه سره نږدې اړیکې لري او مالی مرستې کوي.
تازه ترین خبر را ترلاسه شوه دی چې په پیښور کې و چاودنه شوې ده. دا نه ده معلومه چې د چاودنې نوعیت څه دی. غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. د مرګ ژوبلې په اړه لاته غلام غوث تفصیل راکړي. پیښور کې دغه چاودنه په کوم ځای کې وشوه او څومره مرګ ژوبله پکې شوې ده؟
جی بالکل پامیر خیل صاحب، دا چاودنه په کوارټ روډ باندې د سیم چوک نه مخکې بازی خیل صاحب دی په هغه باندې دا چاودنه په یو پلین پورټ کې شوې ده او په دغه چاودنه چې کوم دی نو اوس پلتنې روانې دي. بم ډسپوزل سکواډ هم راغلی دی او هغې د دې دغه کوي معاینه کوي. په اوله کې چارواکو دا ویلي وو چې دا یو دغه دی سلینډر بلاس دی خو چې په پیښه سم سپاس پاس باندې په پیښه په ځای کې موږ دغه یو موجود یو هلته کې داسې چارواکي په دې اړه باندې اوس دغه کوي پلټنې کوي ځکه چې د دې کې ځینې د بمې چاودنې شواهد هم دي ترلاسه کړي دي او تر دې دمه په دې کې چې کوم د مرګ ګروپ دي دغه دی شمېره ده نو چارواکي دا وایي چې دې کې 15 کسان دغه دي مړه دي او په دې پلین کوچ کې تقریبا چې کوم دغه د ریس کې دغه د عمله ده او کوم د امدادي ادارو دغه دي چارواکي دي نو د هغې سره چې ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې د دې نه کله مونږ دغه زخمیان او مړي منتقل کول نو اته کسان چې کومونو هغه بالکل د هغې پېژندلو نه شو کېدلی دغه شان چې د پیښې په ځای کې چې کوم دی نو چې کوم دغه دي مسافر دي نو د هغې دغه دي ځینې د ډاکترانو دغه چیکونه میټونه هم د دې نه دغه سو برآمد شو
د علاج لپاره درځي نو دا د سپرلی ستاسو له خبرو د هنګو په لور باندې روانو د مسافرو ګاډی وو او بایزید خیل چې ورته وی د اسکیم چوک نه مخکې په کوارټ روډ باندې دلته دا چاودنه شوې ده. په دې کې تاسو وایئ چې حکومتي چارواکي وایي چې 15 کسان وژل شوي دي خو عیني شاهدینو او د مرستندوی ادارې کسانو تاسو ته ویل چې 8 کسان پکې وژل شوي دي. د نور تفصیل لپاره بیا تاسو سره رابطه کوو. ډېره زیاته مننه. د شبقدر په خوونځي تر پرونی برید وروسته نن هغه سکول ته یوازې 40 ماشومان ورغلي ول. تېر ورځ پر دې نادولتي سکول د لاسي بمونو په برید کې یو استاد وژل شوی و. د سکول نننۍ حال شانواز ترګزی راکوي.
په شوقدر کې د پرونی هغه چاودنه چې په عسکري فاونډیشن سکول کې شوه نن دغه سکول ته د شمار 40 ماشومان راغلي وو. په سکول کې موجود یو زده کوونکي سره مو خبرې وکړې.
جمال شاه نائن کلاس او ډېر غټ درز شو. ما خو ویل داس بهر شو چې بیا وړو چې کړو بیا موږ هم کور کې ویلې وای بس تم زنو سکه اختر نه بعد بزو بس ما ویل او به ګورو چې څه چل دی. مال ټیچرانو مو راشه سکول کولاو دی مال جازه واغستر رانم.
نو په یاد اسکول کې د ماشومانو شمیر څومره دی؟ د اسکول یو استاد وای
اما نوم میا زبیر شاه دی. زه عسکری فاونډیشن سکول د دوی ټیچر یم. لډی چې کم د دې ټول سترنت نه او 600-700 پورې سترنت نه دا چې کم راغلین دي ترل چې موږ کم شتا تعداد کړي زیات کم دي خو ان شاء الله مونږ د دې ماشومان حوصله زایی کو او دا غیر علاوه مونږ دا کوشش پروانه می چې دا وړ مکمل شي.
بیا مو د سلورم جماعت زده کوونکو سات مورب سره خبرې وکړو. نو هغه وویل چې ګینه 14 خو هر وخت کیږي او هغه د 14 لوج خپل سبق نشه پرې خوده.
شاقم د تعلیم سبسرال هسته بس دا خوار وقت که که تمای که داگه نخونده یه دیگه بس شورم واره ده لاغور سه یا گرنیت دا یا دزم واره ده دو گرنیت او نورم بس دیر منده خلکو حالی مشمانه به بار سه کنه خور بسی لارم آغام سه اوسی کرده اسما ده کنه آغا بیمار ده خوب شوی ده.
پا پرونه پیخی که دا وجود شوی زنانا استاز هنگول یا هنگول پلار جاوید خان سر مهم خبر کردی.
دا غیده میشنو چیز بدلتا که دی خلکو تا تعلیم د دې سره 15 بچیانو دوا لکان دی درې جنې کوي. کور کې به زما بچو ته تعلیم او نور څه د څه پسو کړل غریبانو خلکو نغې ته تعلیم ورکوم. لکه چې بغیر پیسو ټیوشن میشن لکه دانو چې ګنې ارته مال پیسې راکړ پیسو صدغانو دا ټولو کې مشراو د زوینه کمره ته نخې لکه زما غټم لا ما تکړه دی. اخیری ټیم کې معنا پیسې واغشتلې وتره ک نه ما سره 100 روپے به مې ولا ورکړه مې دا واله او وسلاړه.
او یاد دی چې پرون په یاد سکول کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه لاسي بمونه ډزول شوي چې پکې یو وستا زمړه او دوه ماشومان ژوبل شوي وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
تاندې هلی
ټولې صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د
هر شروع پورس پوکم یولس بجے اور ہر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخندہ اسد سرا.
د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې چارواکي وایي دوی به په هر قبایلی سیمه کې د لومړنیو یا ابتدایي زده کړو دولتي سکولونو ودانۍ پراخوي او اضافي استادان بلګوي. حکومت وایي په قبایلی سیمو کې له پخوا راهیسې د پرایمري ښوونځیو په ودانیو کې یوازې دوه کوټې موجودې دي چې وس ناکافي دي. فرهاد شینواری حال راکوي.
د فاټا د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې به سرکاري پرایمري سکولونو کې نورې اضافي کمرې هم جوړوي او د استادانو شمیره به هم زیاتوي او زده کوونکو ته به پکې بنیادي اسانتیاوې ورکوي. په دې هکله د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو ته وایي،
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات ماشومان، نو هغې ته موږ اډیشنل کلاس روم ورکو چې اسی راب چې دا بچی په ونو لاندې یا عام پزمکه باندې ناشتي چې هغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس روم ورکو. تاسو به اریان شي جی چې زموږ په باجوړی جنسه کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه مشته چې په هغه کې یو لس سو تعداد دی، نو یو لس سو تعداد په دوو کمرو کې سوالم نه پیدا کیږي چې هغه موږ ځای کړی شو، نو دا هغه د پاره موږ اډیشنل کلاس روم ورکو چې دا ټول ماشومان چې دي چې په کمرو کې موږ وساتو. په دوو ټیچرانو باندې یو لس سو ماشومانو ته ټیچنګ هم نه کیږي، نو موږ کوشش دویم دا دی
د خیبر سیمې اوسیدونکو خلیل پردی وای چې دا یو ډیره ښه پریکړه ده او که دې سکولونو ته دغه اسانتیاوې ورکړل شي نو د زده کوونکو په شمیره کې به ورسره اضافه وشي.
دا ډیره د خوشحالۍ خبره او ډیره ښکلی فیصله، ځکه چې دغه مخکې کوم جنگ چې تیر شو په هغه کې اسیم هغه ټول سکولونه رو غورځېدلو کمرې نه وي، او د سر نه که تاسو وګورو په هر یو پرایمري سکول کې دوه کمرې وي او کلاسونه پکې پنځه وو. اوس که دغه سکولونه جوړ کړی شي او د اضافي کمرې هم ورسره جوړې کړی شي او سټاف هم ورته مهیا شي، نو یقینا چې د سټوډنټانو په سترینت کې به ډیره زیاته اضافه وشي.
د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې چارواکو وویل چې دې سره به دلته د تعلیم شرح یو ځل بیا ښه شي. یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې په سرکاري پرایمري سکولونو کې د پنځو جماعتونو زده کوونکو دپاره یوازې دوه کمرې جوړې شوې دي چې اوس د حکومت لخوا دغه کمرې ناکافي وګرځول شوې او پریکړه یې وکړه چې په دې کمرو کې به اضافه کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورت وزیر اعظم میانواز شریف د نااهلۍ د کیس په اړه د تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ قاف هغه غوښتنلیکونه رد کړي دي چې پکې له عدالته د لویې جرګهګۍ یا لارج بینچ جوړولو غوښتنه شوې وه. په درخواستونو کې ویل شوي ول چې دا کیس د ارزښت وړ دی او باید یې لویه جرګهګۍ اورېدنه وکړي. نن د قاضي جواد اسخاجه په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ د دې کیس اورېدنه کوي. رابع اکرم خان حال راکوي.
د چهارشنبه په ورځ چیف جسټس ناصر الملک او وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو درخواستونو اوریدنې لپاره د لارجر بینچ د جوړولو درخواست رد کړی دی. دا درخواستونه پاکستان تحریک انصاف رهنما اسحاق خاقوانی او پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین لخوا دایر کړی شوی وو. په دې درخواستونو کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نااهله په اړه درخواستونه د اهمیت وړ دي، په کار ده چې د درخواستونو اوریدنې لپاره لارجر بینچ دې جوړ کړی شي. لارجر بینچ پنځه نه زیات ججانو باندې مشتمل وي او د پاکستان مسلم لیگ کاف صدر چودھری شجاعت حسین غوښتنه وه چې اوه ججان دې د اوریدنې لپاره وټاکل شي. نن به د دې درخواستونو بیا اوریدنه د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ کوي. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ کاف له اړخه په دې درخواستونو کې موقف اختیار کړی شوی دی چې د پارلمان په مشترک اجلاس کې وزیر اعظم نواز شریف درنې ختمولو په اړه پوسته د سهولتکار کردار ادا کولو په حق له د غلط بیانې نه کار اخیستی دی، نو هغه صادق او امین نه دی پاتې شوی. د ذکر ده په تیرې اوریدنې کې د یاد ګوندونو وکیل عرفان قادر عدالت ته ویلي وو چې پوز موږ ساري سندې جوړ کړې، غلط بیانې وزیر اعظم په پارلمان کې کړې ده، پکار دی چې نااهله وګرځول شي. د دا هم ویلي وو چې په درخواستونو فیصله راتلو پورې وزیر اعظم د خپل فرض نه ودرول شي. په دې موقع د عدالت وینا وه چې وکیلان د را روانې اوریدنې لپاره آرټیکل اته شپېتم او یو کم اویایم تیاری وکړي. د قانوني ماهرینو په وینا آرټیکل اته شپېتم وایي چې د پارلمان په بحث کې عدالت مداخلت نشي کولی، او آرټیکل یو کم اویایم وایي چې په عدالت کې د ججانو چې سکار یا طرز عمل وي نو په هغې پارلمان بحث نشي کولی. د ذکر ده وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان په یو اجلاس کې ویلي وو چې حکومت پوسته د مذاکراتو نه دی ویلي او نه پوځي مشرولې د حکومت نه د داسې کردار غوښتنه کړې ده.
رابی رپورٹ مورید. د امریکا نومیالی سندرغاړي میډونا په کراچۍ کې یو خونځای جوړ کړی دی. په دې سکول کې د بیوزلو کورنیو شاوخوا دولس سوه ماشومان په زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع نور معلومات د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ په لویدیځه برخه موج کوټ کې د نورې آبادۍ په پرتله یوه دنګه ودانۍ په نظر راځي. دا درې چته ودانۍ د یو سکول ده چې د نادولتي ادارې ډریم فاونډیشن ټرست لخوا پکې د زده کړې عمل پر مخ بیول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي دا سکول د مشهورې امریکایي سندرغاړې میډونا په مرسته چلوي. د دې ادارې یو چارواکی جنید په دې اړه مشال رډیو ته وایي، دلته زیاتره غریب خلک اوسیږي، دا د دنی ملکو انسانانو آبادی ده او دلته سرکاری تعلیمی ادارې د نشت برابر دي. زمنګ دا سکول چې ډریم ماډل سټریټ سکول نومیږي د 2013 په اخر کې جوړ شوی او په دې کې د بیلابیلو ژبو ویونکي 1200 ماشومانې جینکۍ او هلکان زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه د دې سکول د پاره د چندې راټولولو په مهال د یادې نادولتي ادارې مشرې همیرا بچل له امریکایي مشهورې سندرغاړې میډونا څخه د مرستې غوښتنه کړی وه، او سندرغاړې میډونا په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم د ودې او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د دې سکول سره د مرستې دپاره په هغه وخت کې په لندن کې په جوړ شوي یو سندریز کنسرت کې وینا کړې وه. د ده په خبره د یاد کنسرت د ګډونوالو لخوا په راجمه شوو پیسو د دې سکول ودانۍ جوړه شوې او د دې په چلولو کې هم د سندرغاړې میډونا خیریه اداره ری افلایټ مرسته کوي. میډونا د پاپ میوزیک په نړۍ کې یو لوی نوم دی چې د سندرو مینوال یې په ټوله نړۍ کې شتون لري. مډونا د سندریزو کنسرتونو له لارې ترلاسه شوې ځینې پیسې خپلې خیریه ادارې ری افلایټ یعنې د رڼا بصر کې ورکوي، او دغه اداره د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې د تعلیم او امن لپاره کارکوونکو نادولتي ادارو سره مرستې کوي. د کراچۍ ډریم فاونډیشن ټرست هم د دې ادارې په مرسته په جینکو کې د تعلیم عامولو لپاره هڅې کوي. سندرغاړې مډونا هم د دوشنبې یا ګل په ورځ د ټولنیزو اړیکو ویبپاڼې ټویټر له لارې په کراچۍ د دې سکول په پرانیسته د خوښۍ څرګندونه کړې. نوموړی د دې سکول ځینې عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي دي چې په پاکستان کې د مینې د راوستو انقلاب دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سیمې مومندو د پړانګغار د کارغانو کلی یوشت کلن عالمزیب چې شاعري پیل کړه، نو په پښتونخوا کې شاعرانو او ولس د ودان عثمان خیل په نوم وپیژنده. ودان عثمان خیل په دواړو سترګو او یوې پښې معذوره دی او وایي نور خو څه نشي کولی، نو ځکه یې ژوند د پښتو شاعرۍ ته وقف کړی دی. شانواز ترکزی له ودان عثمان خیل سره لیدلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کارغانو کلی تحصیل پړانګار کوزه محمد جنسی یویش کلن او په دوه رسترګو او په یو وخت په معذوره عالمزیب چې کله شاعر شو، نو په کوزه پښتونخوا کې په ودان عثمان خیل مشهور شو، او دا ساتي د پښتو ژبې سندرغاړي سرفراز خان او یو شمیر نور ولسی سندرغاړو سندرې هم ویلي دي.
زما مشرور پرمن علی ملنګ اغه غالبا 2000 نه شاعری کوي، نو الریډی زما سره د اغه یو مرسته او یو ولار اغه ماته جوړه کړې و. بیا دا غې نه پس 2015 مو غالبا چې ما ریډیو اف ام چې کوم دې او اغه ما اوریدو، نو اغه د بی پروګرامونو چې زید اغه سایت ته نورم مایل کړم، او غالبا بیا 2008 چې ما باقاعده لیکل شروع کړل او بس کوشش کوم لګیایو. خپلوان چې سړیمری راضی حکم دې چې راضی، دورې می بزړګی راضی حکم دې چې راضی، په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډکړو ویدل خاپیری راضی حکم دې چې راضی.
ودان عثمان خیل تر کوم سبق ویل دي؟
شوق زما ډیر زیات او زما وسم خپل ځانی دا خیال دي چې اوسم زما د نظر دا مسله چې کومه ده، دا چرته کې خوده دیو کې حل شو. زما وسم خیال دي چې زبا بالکل پاول او پاتنا جمعات کې بس کې نه موزه بتر چې سومره پوره می وسو، نو هغه تعلیم بکوم ځکه چې زما ډیر زیات شوق دي او زما چې سومره ملګری دي، نو هچا غوي خپل انټروډکشن کوي، نو غوي بګي د تعلیم خبره کوي، او چې کله خپل انټروډکشن کوم نو زما دا خبره اچاره زما تعلیم نشته، نو زه په دې خبره ډیر زیات افسوس کوم.
او د پښتون قام د امن خوشحالي او د ترقی لپاره کوم شعر لیکل دي او یا نه؟
یو جنازه شوی نه وی بلوی تیار زما د ملک ولس د دیری نه وزینه چې څوک د الوت چل خلکو ته خا یغه خلک د دې خلکو د لاسه په د پنجری نه وزینه چې دلته څوک رڼا ته شي د بر نه وشته شي د دې ویری دا خلک د تیاری نه وزینه.
ودان عثمان خیل د غټو بټونو موبایل فون یا سیټ لري چې هر بټن لیک ورته یو چا خایل لري اوس داسې دی چې په خپل دغه موبایل فون یا سیټ کې خپل شیرونه هم لیکي او بیا یې ملګرو ته استوي هم. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال راډیو ته غوګیاست په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې فکس یو بجه شو. ل ملیه امیرزاده د دې محل د خبرونو لنډی زور.
په پیښور کې د بډبیر سره نږدې سکین چوک کې د سپرلو په یو ګاډي کې چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. سرکاري چارواکو لاسینه دی ویلي چې دا چاودنه بمیده او که د ګاډي د سلندر چاودیدلو لامل و. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې هیواد یې د افغانستان له نوي حکومت سره هر ډول همکاري ته تیار دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په دوغاباد سیمه کې په نننی ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي دي او اته نور ژوبل دي. دا پیښه نن سهار شپږ نیمې بجې هغه وخت وشوه کله چې دغلته د افغان سرتیرو ګاډي تېرېدو د برید پړه طالبانو په غاړه اخیستې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر ایجنسی په جمرو دفتر کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی دي. د مړو کسانو پیژندګلوي لا نه ده شوې. د پاکستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو په هغو سکولونو کې چېرته چې د زده کوونکو شمېر ډېر دی اضافي کوټې جوړوي او د استادانو شمېره به هم زیاتوي. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر جولیا پیټرسن د ولسمشر باراک اوباما د حفاظت لپاره په امنیتي اقداماتو کې د یو شمېر نیمګړتیاو له امله پرون استعفا ورکړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بل پوایي امریکا په هانګ کانګ کې مظاهرې له نږدې څاري او دغه صورتحال د پر امن حل غوښتنه وکړه. اوباما دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د چین د بارنو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال وکړې. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي دا د روس سیمواري ده چې د یوکرین په ختیځ کې په روس پلو له خپل نفوذ نه کار واخلي. مرکل دا څرګندونې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې وکړې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. ویان دوا ملیحا میرزاده اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سرار زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور د خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا جوړ کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په قبایلي سیمو کې په اف سی آر کې د بدلون په هکله غور شروع کول سنوي خبره نه ده، ځکه چې وړاندې وختونو کې هم دا قسمه خبرې او کیسې اورېدل شوې دي، خو تر دې دمه چا هم د قبایلي اولس د ژوند بدلولو لپاره په سنجیدګۍ سره کارونه نه دي کړي. ادارې زیاتوي چې د فاټا د اولس ژوند بدلولو لپاره د غوره اقداماتو سره سره باید چې کوم فنډونه د قبایلي اولس نوم راځي هغه هم دوی ته ورکړل شي. کټول نوی او نیمایي برخه هم ورکړل شي نو ورسره به د قبایلي اولس ژوند بدل شي. او دغه رنګ په کار ده چې فاټا کې کومې ترقیاتي منصوبې شروع کړې شوې دي، په هغه کې ځینې داسې دي چې په کاغذونو کې خوشته خو په ځمکه هیڅ وجود نه لري، نو د دې هم پلټنې په کار دي. او دې درغلو کې چې څوک هم ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې افغانستان کې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی لخوا ټول ټاکنو کې په یو بل د درغلي تورونو د لاسا مسله را پیدا شوې وه، خو د ملګري ملتونو او امریکې د هلو ځلو له کبله دغه مسله په ښه جوړ هواره شوه، چې له مخې اشرف غنی د افغان ولسمشر او عبدالله عبدالله د چیف اگزیکټیو د چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وایي چې د چوکۍ ترلاسه کولو په دویمه ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی امریکې سره دوه اړخیز سیکورټي لوزنامه لاسلیک کړه، کومه چې د تیر یو کال راهیسې اشاره وه او پخوانی صدر حامد کرزی په دې دستخط نه کولو. او اوس د دې لوزنامې تر مخه سکم لس زره امریکایي او خوشه درې زره ناټو عسکر افغانستان کې ایسار وی. ادر یوای چې پاکستان هم د دې لوزنامې هرکلی کړی دی. بل طرف ته امریکایي صدر باراک اوباما وایي دې سره به امریکا افغانستان کې د القاعده جړل ختم کړي او ور سره به امریکایي ځواکونه افغان ملي اردو ته د جدید وسلو روزنه هم ورکړي. ادر یا اخر کې هیله څرګندوي چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو او سیکورټي لوزنامې سره به افغانستان د ترقی په لار روان شي او ورسره به پخپله افغانستان او منطقه کې د امن حلو زلو ته ګټه ورسي. بلپلو ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په یو ملک کې د خ او پاکو ټولټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن د اهمیت نه څوک هم انکار نشي کولی، خو په پاکستان کې الیکشن کمیشن ته هغه رنګ اهمیت نه ورکړل کیږي څومره چې په بهر دنیا کې. په پاکستان کې یو وخت الیکشن کمیشن فعال شي نو بل وخت بیا غیر فعال وي او د دې اثر بیا په ټولټاکنو غورځيږي. اداریه مخکې لیکي چې تیر ټولټاکنو کې د درغلو تورونه په الیکشن کمیشن لګېدلې دي. د کومې د لرکولو او د ځان د صفا کولو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې راتلونکي ټول ټاکنې به د بجلی د مشین په ذریعہ کولای شي چې د ټګۍ گنجائش پکې نه وي. ذریعہ اخر کې وایي باید چې پاکستان هم د دې نورې نړۍ تقلید وکړي او په روایتي طریقه د اوټونو په ځای دغه د الیکټرانیک مشین لار خپل کړي او په دې فیصله باندې زر تر زر عمل وکړي چې دا شن راتلونکي ټول ټاکنې له ټګۍ پاکې وي.
او د نړۍ مطبوعات
د نړۍ په مطبوعاتو کې مو د ګارډین دوه ورځپاڼې دوه مقالې غوره کړې دي. په یو مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې نوې مشر به څنګه خپل دنده پر مخ یوسي او د اصلاحاتو د راوستو جوګه به هم وي او کنه. او د همدې ورځپاڼې په بله مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزه تړون امریکا بیا هم په اوږده جګړه کې ښکېله پاتې کړه. نجیب امیر د دواړو مقالو مهمې برخې را اوروي.
برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې نوې مشر جنرال رضوان اختر چې په روانه میاشت کې خپل عہده سنبالوي مخکې تر دې چې د ایسای مشري په غاړه واخلي دوه کلونه په کراچۍ ښار کې د امن او امان دروستلو لپاره دنده پر مخ وړله. د نوموړي پخوانی همکاران د ورانکارو مافیایي ډلو د سیاسي ګوندونو د وسلوالو ټپلو او د مذهبي وسلوالو پر ضد د نوموړي بریدونه ستایي. د جنرال رضوان اختر پلویان وایي دا به ډیره د پام وړ خبره وي چې نوموړی د یوې پیاوړې استخباراتي شبکې مشري په غاړه واخلي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر ناصر افتاب وایي د جنرال لپاره یو ترهګر یوازې د ترهګر حیثیت لري، هغه خ یا بد ترهګر په نوم فرق نه کوي او نه هم د دې خبرې پروا کوي چې ګوندې په ترهګرو کې ځنې د پاکستان لپاره کار کوي، خو ځنې کره کتونکي وایي په ایسای کې اصلاحات راوستل ناشونې خبره ده او د دې شبکې مشران یوازې د څو کلونو لپاره مشري په غاړه اخلي او داسې اوازې هم دي چې دا شبکه عین اوس د پوز له کنټروله هم وتلې ده. یو پاکستانی کارپوه عائشه صدیقه وایي د جنرال اختر په مشرۍ کې به د ایسای په مقاصدو کې بدلون را نشي، خو یوازې د سره به دومره واک وي چې د کومې لارې نه په ګټې اخیستو خپل مسؤلیت ادا کوي. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې بیا لیکي د افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک نه پس داسې ښکاري چې د امریکې په تاریخ کې پیل شوې تر ټولو اوږده جګړه به لږ تر لږه یوه بله لسیزه هم ونیسي. د مقالې لیکوال ګڼي چې دوه اړخیزې موافقې څرګنده موخه ده، ښودل کیږي چې امریکې ته د دې خبرې اجازتنامه ورکړل شي چې د افغانستان د 3.5 لک امنیتي سرتیرو روزنې ته ادامه ورکړي. د هغه ځواکونه دي چې امریکې او ناټو یې روزنه له صفر نه پیل کړې وه. په مقاله کې راغلي د دوه اړخیزې امنیتي معاهدې له مخې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دننه نه هو هوایی او ځمکنیو بیسونو یا اډو ته لاسرسی ولري، چې ورکې باګرام، جلال آباد او کندهار کې مرکزونه هم شامل دي. دغه ځواکونه به نه یوازې په افغانستان کې دننه د عملیاتو لپاره بلکې د پولې پورې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د بې پایلټ الوتکو د بریدونو لپاره لاره هواروي.
ټولی صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا.
د ناټو ځواکونو د ائتلاف نوې مشر وای د 2015 زیږیز کال په پیل کې بعد ناټو جنگي ماموریت پای ته ورسیږي او خپل نوې ماموریت په پیل کړي. د ناټو د سرمشري په توګه یینس سټولتنبرګ په خپل لومړی وینا کې وویل د افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک وروسته د دې هیواد او ناټو ترمنځ د اړیکو نوې دور پیل شوی دی. د زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ادامې یا جاري ساتلو او له دې هیواد سره د مرستو لپاره یو کاري چوکاټ لري. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپل وینا کې خپل پالیسی تشریح کړه او په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه څرګندونې وکړې. د مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو او مرستو په حق له دې هیواد سره ژمن دي او د ناټو ځواکونو لخوا به د افغانستان د ځواکونو د تقویې لپاره مرستې دوام وکړي. په خپل وینا کې پرون ښاغلی ستولتنبرګ وویل په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت ختمولو لپاره تیاری نیسي، د افغانستان او ناټو ترمنځ د اړیکو نوی دور پیلېږي. د پخپل وینا کې د افغانستان او ناټو ترمنځ د لاسلیک سوی امنیتی تړون په حق لویل چې د موافقه لیک په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د شتون په اړه ټول شرایط واضح کړي دي. د زیاته کړه چې د امنیتی تړون لاسلیک کول د ملي یووالي د حکومت لخوا یو ډیر مهم ګام دی. زموږ د نوي ماموریت لپاره په دې موافقه لیک کې یو قانوني چوکاټ واضح شوی دی. دا په دې معنی ده چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې څخه د افغانستان د امنیتی ځواکونو سره د روزنې سلا او مرستې کار پیلېږي. دا کار افغانانو ته اعتماد ورکوي چې موږ به له دوی سره په یو بیل ډول مرسته کوو او په سخته ترلاسه کړو ګټو څخه به ساتنه کوو.
To build on hard won gains we have made.
امنیتی تړون د افغانستان د نوې جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید د لوړې د مراسمو یو ورځ وروسته امریکا او ناټو سره لاسلیک شو. ناټو ځواکونه دروان کال لپاره دغه موافقه لیک ته سترګې پلارو څو وکولای سي په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتی تړون لاسلیک څخه ډډه کړې و. ناټو په افغانستان کې د ایساف د قواو مشري کوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دې ائتلاف غړیو هوادونو ګڼ شمیر پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امنیتی تړون لاسلیک سره به د 2014 کال وروسته 2000 بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. دا پوځیان به د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. په دې پوځیانو کې به 1300 امریکایي پوځیان د تروریزم پر ضد په جګړه کې بوخت وي.
د مشال ترنا
دا داویداری غلطه ده چې بینده شد گردی مکمل ختمه ده.
افغانان چوارد بیشک چوارد
زینا دیر سخت را بانی تیرم یه هر چه که
بیشک دوست مکنه مسلسل تلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه درته په راتلونکو غړی کې در خبرو. افغانستان بل اخره د سه شنبه پر ورځ له امریکا او ناټو سره دوه اړخیز امنیتی تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي او ناټو سرتیرو ته د پاتې کېدو لپاره قانوني لار برابروي. د دې تړون مهمې برخې څه دي؟ د مشال راډیو د انګریزي څانګې همکار چارلز ریکنیګل په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړی لنډیز او ژباړه راوړوي.
د افغانستان له امریکا او ناټو سره د تړونونو په اړه له ډېرې مودې راهیسي بحثونه روان وو او بل اخره د تړونونو متن ته ورستي بڼه ورکړل شوه. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره پر تړون د لاسلیک کولو انکار وکړی. د جون په میاشت کې د افغان ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې د ټاکل شوي ولسمشر اشرف غنی حکومت د سوګند پروتوکول دوه ورځې وروسته د سیشن په پورس په کابل کې پور تړونونو لاس لیکونه وکړل. خو دلته پښتنه دا ده چې د دوارخیزه تړونو وروسته به امریکایي عسکر په څومره شمیر او تر کومه وخته پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. دوارخیزه امنیتي تړون به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ پیل شي او تر دوو کالو پورې به عملي وي. که څه هم په تړون کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو شمیر نه دی وکړل شوی، خو ولسمشر باراک اوباما د روان کال د مئی په میاشت کې د عسکرو شمیر 9800 یاد کړی وو. د تړون هدف د افغانستان د سلامتی په خاطر له بهرني او کورني خطر سره د مقابلې لپاره د دې هیواد صلاحیت پیاوړی کول دي. د دې لمخې به امریکا افغان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي، روزي به سامان و آلات ورکوي او د تل لپاره به پر خپلو پښو دروي. په تړون کې یو مهمه نقطه دا ده چې تر څو امریکایي او افغان چارواکي سره سلاسوي نه وي، تر هغو پورې به امریکایي ځواکونه اجازه ونه لري چې فوجي عملیات ترسره کړي. دا شان ناټو ځواکونه به عملیات نه کوي، البته د افغان فوج او پولیس روزنه او ملاتړ به کوي. بل پښتنه دا ده چې آیا د تړون لمخې امریکا به د یو دریم هیواد پر ضد د افغانستان مرسته کوي او کنه. دغه امنیتي تړون دی، نه چې دفاعي تړون، چې ګواکې لمخې به امریکا د افغانستان د بهرنیو هیوادونو د حمله په صورت کې دفاع کوي. خو البته د تړون متن وایي چې واشنگتن به د هر ډول بهرني خطر یا د تیری عمل باندې ژوره اندېښنه ښایي. تړون پر مخ وایي که چرته یو بهرنی هیواد پر افغانستان تیری کوي، نو واشنگتن او کابل به په ګډه د مناسب جواب ورکولو په خاطر په ګډه کار کوي. په دې جواب کې سیاسي، فوجي او معاشي اقدامات شامل دي. تړون د فوجي اډو په اړه وایي چې شته اډې به له امریکا سره وي، او که چرته نورو جوړولو ته ضرورت پیش شو نو دا کار به د دواړو هیوادونو په اتفاق سره ترسره کیږي. تر دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې نه مستقله اډې غواړي، خو امریکا دا دعوه رد کړې وه، ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې مستقله اډې نه غواړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
نو مشال رادیو دغه خبرونه د مشال په نوم درته پراتلونکو غړې کې خبرو. خو اوس وخت شوه دی د ونیز خبرونه تاندې هلې. په تاندې هلی خبرونه کې فرخنده اسد درته دغه خبرونه جوړی. په دغه خبرونه کې د پرمختیایي چارو لپوه او لیکوال ګلمینه بلال سره خبرې شوې دي. په دغه خبرونه کې ګلمینه بلال تاسو ته وایي چې په څه ډول د خزینه پولیسانو روزنه کوي او د هغوی د ستونزو د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. نو راځي چې دغه خبرونه په ګډه سره واورو.
اوریدونکو په تاند هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو کارپو او کالم نگاری ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل، نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې اولې کما.
ګلمینا بلال د 1300 کلونو راهیسه په اسلام آباد کې د انډیویډوال لند په نوم د یوې سیرنیز ادارې سره کار کوي. هغه په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه هغه وایي:
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کې یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې هغه خیبر پښتونخوا نه ده، او د پلار خاندان چې د غنجو بلوچستان نه ده. نو بس سبب خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالی اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انډیویجوال ان پاکستان جی کوشش کوي چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کړي چې میډیا چې دا هغه تعارفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنالستانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتي ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې، په ذمہ داری باندې، په ازادي باندې، اخیر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کو اور خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته را چې زنانه پولیس هم دي اور هغه هم زنانه پولیس دې برتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس شپ هم دې هغه په حواله کار وکړو لیکن موږ چې سره کار کو شروع کړ نو موږ ته پته چلل چې زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي مشکلات دي هغه په حواله هم موږ کار کوو بیا موږ کانفلیکټ والے کار کوو د امن په حواله کار کوو اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې پنجاب کې سندھ کې فیڈرل ایریا خیبر پختونخوا بلوچستان ټول علاقو کې موږ کار کوو لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
کل مینا بلال د سړنیزې ادارې انډیویژول لینډ سره کار کوي چې پکې هغه په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې پولیسو ته ټریننګ هم ورکوي او له دې سره سره د میډیا پر رول هم کار کوي. د خپل کار په اړه هغه وایي
دې چې تاسو ډاکټر وایي صحافي وایي انجینیر وایي یا پولیس وایي نو د خځو مشکلات هغه یو چیلنج دی. پاکستان کې نولس د زنانو پولیس اسٹیشن دی خیبر پختونخوا کے دو دی یو پیخور کے دے اور جو ایبٹ آباد کے دے تا بدقسمتی سے جو ایبٹ آباد زنانو پولیس اسٹیشن چ دے آگے 2005 نہ بس اور ایف آئی آر نہ دے درج کرے نو دینا بہت کاف تو پتہ چلی گی چھ آگا سونا فار سونا نہ دے پیخور کے آگا چکم یہ زنانو پولیس اسٹیشن دے آگا دفتر سرا سنگ پسنگ دے تو تاسو ته مانه زیات خبر ده چې سکیورټي غسه حالات کې سي سي پي دفتر تک کې غټ نه غټ افسر هم به اول اجازت علي اپوینټمنټ په علي نو بیا براو چې یو عام خزا چې دا هغه چې سي پرابلم ني سي مسله دي نو هغه خبر د جنانو پولیس سټیشن چې کوم یو آل سي سي پي دفتر سره دی آل ته بغښت څنګه راسي دا خو خیر د سټیشن دا ما خبر او کا بیا پورا پاکستان کې پورا پاکستان پولیس کې سه ډېری زرا نه لک شانت زیات زرانا پولیس ته او که هم دی لیکن پد قسمت دا ده چې هغه نه زیات نه زیات کیلې یا تاسو چې داسې سه اشوره ورځو کې یا داسې نور سه خبره وینو هغه کې دا سرچ اپریشن کوي دا زنانو هغه سرچ کوي تلاشی علی دې نه علاوه داسې سه رول دونه نشته اور زما خیال کې ډېرې چې هغه کې پولیس والا خلک نه دي خبره داري چې محکمې کې درنه یو 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 ذهن دی یو مایند سیټ دی چې ښځه پولیس با بس به وکړي نو دې مایند سیټ خلاف موږ کوشش کوو چې موږ کار وکړو زلمون سره هم موږ کار کوو ځوانانو سره هم کار کوو ساؤتھ پنجاب کې اور دا زمونږ تھیماتک جیوګرافیکل ایریاز دي علاقې دي لیکن وسره وسره زمونږ سوشل میډیا باندې هم زمونږ کوشش شي چې خاص طور پر ځوانانو سره د امن په حواله موږ کار کولی شو.
کلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په جواب کې دا وایي
زما خاطر دې ټول هغه مسله خدای چې مونږه د پولیس ته چې خرج سره وي یا خزوي هغه مونږه بنیادم ورته وو دا زمونږه بدقسمتي ده کمبختي ده چې مونږه دا چې دونه خفاو او ستانه به ما چې موږ له خفاو لیکن دا چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکي معنی ولار دي ناکي معنی چې ما یا تاسو څوک د پولیس والا غري نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته پیروړ یو کو نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه سره وی یا سره پولیس والا وی رایت هغه کې او چې دا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا موږ به منډه واو هغه لاکه هغه زینا لیکن پولیس والا موږ به هغه زینب لړی منډه وو پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه معنی یو بمب بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورکه شهید شي ته دوه منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اماده یې ځای باندې یو بل کس ولاړی. نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو، مونږ غوړي قدر وکړو چې د دې په وجه مونږ چې لږ ډېر څه کوم تحفظ مونږ ته دی هغه په دې وجه دی. بیا غانو خو غټه مسله ده، د دې هغه دا دونه بدقسمتي ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي ځکه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاکھ خیر پښتونخوا کې ورکوي، ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 20 لاکھ ورکوي. نو محکمه هغه دا کوشش چې دا ورته ډکلیئر کړي چې دا آف کیوټي او دا داسې هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بد شي کولم هغه ټایم وی. نو په کار کې شهید هغه کور ته هغه هغه بچو ته خځه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او دغه سیستم چې مواد هغه ته ورکړي، لیکن په مصیبت دا ده چې په پولیس کې خاص په خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا دیوه چې دا هغه غریبه په دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
گلمینا بلال یو کالم لیکن کی هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبه په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي. هغه وایي کوشش دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي.
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش کوي شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې ما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کلا اهدا چې زمونږه خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږه وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې مونږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله مونږه کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پیس باندې لیکلې دي دا مې هم لیکلې چې څنګه دا چې ملټنٹ ارګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه خزا ځوانان څنګه ټارګټ کوي اور ضروری نه دی دا مونږ همیشه دا اورم خلک خبره کوي چې مدرسه ریفارمز پکاره دي مدرسه خو ځان ته یو شه دی دی مین سټریم میډیا کې هم تھرو ریډیو ټی وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو تھرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې دې معنی سونه زیات سي لیکلې شم او لیکم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې دلې هغه سکولونه هم دي دلې هغه هیلت کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالجم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي اور یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې دې خلک خبر شي.
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره پکې د جنکو ده. د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم د ماحال کې اهمیت ته خاص طور پر خځې لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږ ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس دی زموږ لاس کې دی دا زما بلیف دی ایمان دی. نو اور زه اوس دا مو ماما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره موږ کوو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشه چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولیکو اور دا سرکاري سکولونه کې وسه ملاشي اور سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ جو هوجو کې یا خپل کورونا کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړي هغه دونه اهمیت نه لري. ټول ښه خبره خو داله چې سکول ته بنیاد ماشوم الیږي لیکن دا چې څنګه اوس نن سبا آی ڈی پیز هغه سچویشن دی هغې کې دا زه ماته فکر دی چې هغې کورونا نه خو بکې دي لیکن نن خو تباہ برباد دي دي لیکن سبا چې بچو باندې تعلیم ونه کوي نو سبا هم به خدای مکا مشکلات ورته دي. نو کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم اوسو داسې انجلۍ جنې چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جتا ستا بک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کرستا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناس ہوئے تاسو چرتا بل زتا ناس ہوئے تاسو دا سیلاب زتا کیمپ کی ناس ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جا خبریں ہم از دبی نو اغا خاص طور پر جنکو تا معشمانو تا بنیادم اوخی
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر ایتی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده. دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره غازی صاحب بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورته ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.